Radio. Radio Azadi.
د افغانستان په وخت سهار و بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونو پایل په دې خبري مجله کې به مو د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنو ته لامنتي تدابیر خبر کړو. زه جمال تورمان يم چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د خبري مجله وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د وګي اسمبلی د میاشتې 15مه او د سپتمبر د میاشتې 14مه نیټه ده. د ماخام تر و بجو چې را سره د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه به مو له بیلابیل موضوع تو خبرو خوس خبرونه. په فورا ولایت کې د سړک غاړي د عمان په چاودنه کې 15 تنه خزي او ماشومان وژل شوې دي. د افغانستان جمهوریت ریاست د اجرایي رئیس عبدالله دا تورونه رد کړي چې ولسمشر غنی په انتخاباتي چارو کې لاس وهنه کوي او دولتي امکانات په خپل ګټه کاروي. او ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګوندي د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید کې دوی لاس لري. مشبر خبرونه. په فرا ولایت کې د سړک غاړې د عمان په چاودنه کې 15 تنه وشل شوې دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي رادیو ته ویلي چې ماین د یک شنبه پورې د شیخ کاریز په سیمه کې د ملکی کسانو پر یو موټر الوتې ده.
تعداد 5 تن از اطفال و زنان که
به سوار 15 کسان خزی و ماشومان چې په موټر کې سپاره و د شیخ کاریز په سیمه کې د ماین په 14 کې چې د طالبان لوري خښ شو او وشل شو. خغلی محب وای چې په همدې سیمه کې بیا د طالبانو سره په وینې خطه کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په خبره دغه نښته تېره ورځ هغه مهال پیل شوه چې طالبانو د افغان ځواکونو پر یو اکمالاتي کاروان برید وکړ. خو طالب وایان ذبیح الله مجاهد په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې دوی د شیخ کاریز په سیمه کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ګډ کاروان برید کړی دی چې د مقابل لوري څلور تنه پکې وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. خو په ټویټ کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. شوی په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان جمهوریت ریاست د هیواد د اجرایي رئیس عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاس وهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼې په یو بیان کې پرون مازیګر راغلي چې ولسمشر غنی د اساسي قانون لمخې په اجرایي قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت لمخې اجرات کوي. د ارګ ماڼې دا بیان وروسته تر هغه خبر شو چې د افغانستان اجرایي رئیس او ولسمشر ټاکنو ته کاندید عبدالله پرون پر یو غونډه کې ولسمشر غنی تورن کړ چې انتخاباتي چارو کلاس وهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. ولسمشمړی مانی په خپل بیان کې ویلي چې د جمهوریت ریاست ټول کاندیدان دي قوانینو ته درناوی ولري او د حکومتي احکامو د تطبیق مخه دې نه نیسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون شپه بنگلاديش ته په یو شلاوري زلوبه کې مات ورکړه. دا لوبه د بنگلاديش په پلازمېنې ډاګه کې وشو چې افغانستان پکې یو سلو څلور شپټه منډه وکړي او د بنگلاديش ټول لوبغاړي په یو سلو 9 منډو آوټ کړل. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د لوبې په اړه وویل
putting a total of 160 plus is always tough but you know
تر یو سلو شپته زیاتې منډي جوړول سخت کار وي. خو په بنگلاديش کې تل داسې کیږي یا به اول کار باسي یا منځ کې یا هم پای کې. نو تل باید ذهن انده دي شرایط لپاره آماده اوسي. اصل کار زموږ په شان لوبغاړو محمد دبي او اصغر وکړ دوی مسولیت ومانه او تر پایا ولوبیدا. د افغانستان لپاره په بیگانه لوبه کې محمد نبی څلورتیا او اصغر افغان څلويخ منډي جوړ کړې. په تو پچونه کې هم مجيب الرحمن څلور راشد خان ګلبدین او فرید احمد دوه دوه وکټې واخیستې. د افغانستان بنگلاديش او زمبابوي ترمن شلاوري لوبه په بنگلاديش کې پیل شوې او تر دې دمه افغانستان په دوه بریاو لومړی مقام لري. افغانستان بل لوبه جمعه له زمبابوي سره لري. تاسو مخک کلاساتي راډیو خبرې. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کاروباله. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي چې امریکا یوازې د نورو ملامتۍ ته دوام ورکوي او دا نه مني چې په سیمه کې د دوی حضور ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
اگر ما میخواهیم در این منطقه امنیت واقعی
دوی که موږ د سیمې د واقعي امنیت د ټینګه خوښتون کیو لارې دا چې امریکا په سیمه کې خپل تیری بند کړي. د شنبه په ورځ وی بي پلوټ البتکی د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای کې د ابقیق او خواریس د تیلو د سګاوي وویشتلې. د خبرې په نتیجه کې چې مسولیت یې د یمن حوثیانو په غاړه واخیست، د یادو د سګاوو تولید ځنډیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي ایران دغه برید کړی دی. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایرانه نړیوالو په وار وار غوښتنه کړې، خو بیا یې هم دا برید وکړ او اوس په ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وښندي. ترکیه اعلان وکړ چې د اسلور سوا دفاعي راکټي سیستم د بتری ټولې پرزې له مسکو ترلاسه کړې. د ترکیه دفاع وزارت پروند د وسایلو د ترلاسه کولو ویډیو په خپل یو ټویټر پاڼه کې خبره کړه. ترکیه د اسلور سوا دفاعي راکټي سیستم څلور بتری له روسیې اخیستي چې د کار د امریکا جدي مخالفت پارولې. ترکیه سږ جولای له روسیې اسلور سوا راکټي سیستم واخیست چې له امله امریکا د هیواد د پرمختللو جیټ الوتکو د پیرودونکو له لسه وایست. واشنگتن وی چې د سلور سوار راکټي سیستم د ناتو له دفاعي سیستم سره د تطابق وړ نه دی. روسیا په دې نیت د چتر راتلونکي اپریل پورې به د سلور سوار ټول سیستم ترکیه ته ورتسلیم کړي. قطر منوریدونکو تاسو د خبرونو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ټکي کام او ازادي رادیو او ار جی هم لیدل شي او اوریدل شي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 امنیتي ځواکونه مازف شوي دي.
2000 په شاوخوا کې عملاً د دغه ملي او تاریخي پروسې امنیت ساتي.
د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی او د ټاکنو کمیسیون هم د خپل چارو د چټکتیا خبره کوي. دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی
ټاکنو به 33 ولسوالی هم مواد اساس غیر اساس است. روز جمعه که تاریخ 22 بود آغاز شده.
په بهرنۍ موضوعات کې باورې چې ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګوندی د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کار دی. نور راپورونه هم شته او د ژوند رنګونه
توانم نه وو بس نو را سره هلته خرچه غواړي پیسونه غواړي په کرایې کورو کې اوسېږو موږ هغه به د کومه نه څوک ورکړي
نو ملتیا مو وکړئ. دوستانو دا هم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې ټاکنو د امنیت لپاره 2000 پوځیان مصرف کړي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحمی پرون یک شنبه په کابل کې د دفاع وزارت ټاکنو کمیسیون او سیمه ایز ارګانونو ادارې له ویندویانو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د افغانستان جمهوري ریاست ټاکنې د میزان شپږمې ته چې نږدې دوه اونۍ کېږي پلان شوی، خو د امنیت په اړه زیاتې اندېښنې موجودې دي. په تیرو څو دورو ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنو که با خلکو او انتخاباتی مرکزونو باندې وسلوال مخالفینو زیات بریدونه کول. صفی الله سنکسی په دې اړه راپور جوړ کړی.
په نږدې دوه اونیو کې افغانان د خپل راتلونکو ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. دوی په تیرو ولسمشریزو او پارلماني ټاکنو کې هم د خوښې وړ کاندیدان وټاکل، خو د ګڼو لپاره د سر په بیا تمام شول. د افغانستان امنیتي ادارې بیا دا ورډاډ ورکوي چې د رای ورکونکو د امنیت د نیولو لپاره افغان پوځیان پوره چمتو دي او دوی هم بشپړ پلان ورته نیولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون یک شنبه په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل څه باندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي. هغه وویل تر انتخاباتو مخکې، د انتخابات په ورځ او تر انتخاباتو وروسته دریو پړاوونو ته د ښه امنیت لپاره پلان جوړ شوی او تطبیق روان دی.
زموږ اطمینان تاسو ته، د افغانستان خلکو ته، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او قدرمنو نمایندانو ته همدغه دی چې پولیس به دفاعي ځواکونه به کشف او استخبارات به له ټولو امکاناتو څخه استفاده کړي تر څو وکول شي په شکل چې خپله د افغانستان د خلکو توقع ده، د کمیسیون توقع ده او د کاندیدانو توقع ده په موغه شکل د دغه ملي او مهمه او اساسي تاریخي پروسې امنیت ونیسو. 2000 په شاوخوا کې عملاً د دغه ملي او تاریخي پروسې امنیت ساتي.
خغلی رحیمی ویل په دې سربیره چې دا 2000 سرتیری به په څو ورځو کې لمړی درجه احضارات پیل کړي، تر 3000 نور اضافي پوځیان به هم د انتخاباتو د امنیت لپاره ساتل کیږي. د یک شنبه پر ورځ د کورونې چار وزارت ترڅنګ د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی هم ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په بیلابیل ولایتونو کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي، او د دې خبره له طالبانو یې زیاتې سیمې بیرته نیولې څو ګڼ خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. د کورونې چار او دفاع وزارتونو ویاندویانو دا هم ویل چې د افغان ځواکونو لخوا د انتخاباتو ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته انتقال شوي او کوم ګواښ نه دی ورته متوجه. د افغانستان امنیتي ادارې داسې وخت د ټاکنو د امن ترسره کېدو لپاره خلکو ته ډاډ ورکوي چې تیرو څو ټاکنو کې هم د امنیت د نیولو خبرې شوې وي، خو ګڼ افغان ملکان د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په بریدونو کې مړه او ټپیان شول. تر ټولو وروستۍ ټاکنې د ولسی جرګې وې چې د تیر کال په میزان میاشت کې وشوې. د همدې ټاکنو په ورځ د کورونې چار وزارت د اعلان لمخې طالبانو نږدې 200 بریدونه کړي وو چې پکې 250 افغان ملکان او پوځیان وژل شوي وو او 125 نور ژوبل وو. د ملکانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله بیا وایي د پخوانیو ټاکنو امنیت ته په کتو باورمنه نه ده چې دا وار ولسمشري ټاکنې له ښه امنیت برخمنې وي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل
حکومت باید په دغه پالیسۍ باندې کار وکړي سر له اوسه چې د انتخابات دقیقه کومه ورځ چې انتخابات کی په ما ورځ باندې خاریان او یا کسان چې هغه رای استعمالوي د غوی سر وساتل شي او د غوی ژوند له ګواښ سره مخ نشي، د غوی ګوتې پرې نشي، هغوی تهدید نشي، هغوی په اسانه باندې خپل رای وکارولی شي. په خوا چې دوی کوم امنیت تجربه شوی دی نو ډېر موږ باور نه لرو چې افغانستان حکومت به دومره وړتیا او توانایي ولري چې هغه په انتخابات په ورځ باندې ده ولس ساتنه وکړي، هغه کسان چې رای کاري هغه خوندي کړي.
وسلوالو طالبانو چې په تیرو ټاکنو کې هم د شاوخوا 400 بریدونو د ترسره کولو ادعا کړې وه، دا وار د ولسمشري ټاکنو په اړه خلکو ته ګواښ کړی چې له رای ورکولو ډډه وکړي. دوی له انتخاباتو نږدې 2 میاشتې مخکې د اګست په 6مه ویلي وو د ټاکنو مخه به نیسي او خپلو بریدونو ته به زور ورکوي.
د انتخابات په موضوع کې پاتې کېږو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیګ بهیر پیل شوی او له ټاکنو یو ورځ مخکې به بشپړ شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي اوس مهال نږدې 33 ولسوالیو ته د ځمکې او حواله لارې حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي، خو پر ټاکنو د څار بنسټونه څه وایي؟ امید زهین ملي په خپل راپور کې راته وایي.
د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک دویم هغه پړاو دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د ټاکنیز مهالویش پر اساس پیل شوی دی. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 33 ولسوالیو ته د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو د مهالویش پر اساس دوی خپل چارې سمې مخته وړي او له ټاکنو یو ورځ مخکې به ټول مرکزونه ته ټاکنیز مواد ورسی.
ټاکنو به 33 ولسوالیو مواد اساس غیر اساس است. روز جمعه
د تل تر 15 به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر روان وي. په دې موادو کې بایومټریک دستګاوي، رای پاڼې، د ګوتو رنګ او ټول هغه توکي شامل دي چې اړتیا یې ده.
میزان هست، مواد اساس غیر اساس کې شامل دستګاهای بایومټریک، فرم نتایج را، رنگ انگشتان دست و برگه های رای دهی است. انتقال داده میشه.
ولسوالیو ته د ټاکنیزو حساس او غیر حساس موادو لیک داسې مهال پیل شوی چې د افغانستان دفاع وزارت په خبره اوس مهال په بیلابیلو ولایتونو کې 40 ولسوالیو کې وسلوال مخالفین کنټرول لري، خو دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالیو واګي په خپل لاس کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه هم ناامنۍ ته اشاره کوي او وایي امنیتي وضعیت په ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر منفي اغیز وکړي. د افغانستان د آزاد او رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا ویاند احمد زبیر حبیب زاده ازادي رډیو ته وویل تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیک بهیر دی چې د ناامنۍ له امله د حواله لارې ورته انتخاباتي توکي لیږدول کیږي.
هنوز هم ما نگران ازی هستیم که واقعا این
لا همون په دې اړه اندېښنه لرو چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد په سم شکل هغه سیمو ته چې حالت ناامنۍ در رسیدلې دی او کنه. تاسو پوهیږئ چې همداوس هم په یو شمېر ولسوالیو کې جګړه روانه ده. دا له ټولو سره سوال دی چې له بده مرغه لا هم ورته قانع کوونکی جواب نه دی ورکړل شوی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر اغیز وکړي، خو دوی وایي امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې تر ټاکنو به وضعیت بدلون وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم داد ورکوي چې او یا زر امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوی چې د ټاکنو په ورځ بدرای ورکوونکو او هم دا ډول د 3902 انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې په شپږمه ټیک 2 ورځې وروسته کیږي. که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د هر رخیز او لتیر په ښه ډول د ټاکنو کې دوژمنه کړي، خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیره ان ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو هم په ټاکنو کې د درغلۍ تر څنګ د ټاکنو د ټول ګډونوالي په اړه شکونه ښودلي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، وس همدا چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي، د غرسنیو ته نوریا سنوري کتنه کړی ده.
برتانوی ګارډین ورسپانې په یو مطلب کې روسي ته د طالبانو دی او پلاوی تګ او له روسي چارواکو سره خبرو ته پام اړولای دی. ورسپانې لیکي د طالبانو دغه پلاوی 2 ورځې وروسته له هغې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې له طالبانو سره د امریکایي مرکچي پلاوی خبرې به نتیجې پای ته ورسېدې. ګارډین ورسپانې د روسي د بهرنیو چارو وزارت دی وویل قوله چې د روسي ریانوستي دولتي آژانس ته کړي هغه خبرې راخیستې چې ویلې دي. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف په موسکو کې د طالبانو له دغه پلاوي سره د خبرو کوربه و، خو د دواړو لورو د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړلي. ګارډین لیکي د روسي د بهرنیو چارو وزارت دغه ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې روسیه د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو غوښتونکې ده. دې ویان دغه راز ویلي چې طالبانو هم له خپل اړخه له واشنګټن سره د خبرو بیا پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. ګارډین وړاندې د طالبانو د یو مشر دا خبره هم راخیستې چې د شنبې په ورځ ویلي وو له موسکو څخه دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې طالبان د سیمه ایز ملاتړ د زیاتولو لپاره دغه راز په پام کې لري چې پلاوی چین، ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم لاړ شي. واشنگتن اگزامینر خبرونې په افغانستان او عراق کې د امریکا د هڅو په اړه د یو مطلب سرلیک دی. 2 کتابونه د لیکوال بینګ ویست په دې خبرې پیل کړې چې وایي په دواړو هیوادونو کې د بدلون راوستلو لپاره د امریکا هڅې په اوبو لاهو شوې دي. ویست د پلو سمندري ځواکونو دغه پوځي چې له 2003 کال راهیسې له 40 ځلې زیات له امریکایي ځواکونو سره یو ځای عراق او افغانستان ته تللی، د امریکا د دفاع له پخواني وزیر جیمز ماتس سره په ګډه د یوه کتاب په ګډون 10 کتابونه لیکلي دي. له جیمز ماتس سره ګډ کتاب یې په پوځ کې د ماتس د 4 لسیزو پر تجربو څرخي. ښاغلي ویست واشنگټن اگزامینر خبرونې ته ویلي چې اکثره وختونه ماتس په افغانستان او عراق کې د جګړو په ډیرو خطرناکو ځایونو کې لیده. نوموړی وایي که په بشپړ ډول د ټولنې یا د حکومت د بدلولو هڅه کوي نو باید هلته د 1950 کلونو ترمنځ پاتې شي. ویست د ښو بېلګو په توګه د جنوبي کوریا او جرمني یادونه کوي. نوموړي واشنگټن اگزامینر ته دغه راز ویلي که ویتنام، عراق او افغانستان ته په تلو او هلته د 50 کلونو په پاتې کېدو او بیرته په وتلو سره یې کولی شي ټولنه بدله کړي، دا یو تکبر و. دا زموږ د مشرانو تکبر و چې دا ډول فکر کوو. امریکا له 2001 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې چې د دې هېواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي ښکېل پاتې دی.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي له دې وروسته به د ولسمشر غني هغه احکام نه عملي کوي چې کمپاینی اړخ لري. په همدې حال کې د جمهوري ریاست یو بل نوماند سید نورالله جلیلی هم پر ولسمشر غني توند انتقادونه وکړل، خو جمهوري ریاست دغه دعوی رد کړې دي. تفصیل له ناجیه ساپی واورئ.
د ولسمشر زو ټاکنو لپاره د نوماندانو د کمپاینونو په لړ کې یو شمیر کاندیدان یو پر بل انتقادونو ته زور ورکړی. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي د توحید مرکز چې باید ترې د ملي ګټو لپاره کار واخیستل شي، خو ولسمشر غني د خپل کمپاین لپاره ترې ګټه اخلي. ښاغلی عبدالله همدارنګه خبرداری ورکوي که چیرې ولسمشر غني له سلیقوي کړنو لاس وانخلي، خلک به مدني حرکتونو ته وهڅوي.
ولسمشر غنی د خلکو پر وړاندې له غواخونو کار اخلي. له همدې ځایه اعلان کوم چې کچیر څوک ممنوع ورود یا ممنوع خروج اعلان کړي او یا خصوصي سکتور ته غواخ وکړي، دا به مقتد منلو وړ نه وي. د ولسمشر هر حکم چې کمپاینی اړخ ولري له دې وروسته به مقتد منلو وړ نه وي او نه عمل کیږي.
د ولسمشر غنی لوري د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د لګښتونو د ورکړې لپاره د خصوصي سکتور غواخول د خغلی عبد الله لنورو تورونه شمیرل کېده. لبلې خو د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته نوماند سید نور الله جلیلی هم پر ولسمشر غنی ورته تورونه ولګول. خغلی جلیلی وایي ولسمشر غنی له دولتي امکاناتو نه د کمپاین لپاره ګټه اخلي. د خغلی جریلی په خبره د بریلی کېدو په صورت کې به د قانون ماتونکو مخه ونیسي.
تمام وعده هایشان دروغ بود.
تولش من درواغ وی. دا چنن د عالمانو لغوند مخنیوي وکړ. هدف دا و چې غختل از مغغ خاموش کړی. کله چې ولسمشر له جمهوریت ریاست څخه د لوی جرګې تر خیمه پوري په هلیکوپټر کې راځي او $15,000 ډالر لګوي، هغه هم یوازې دیوی بیانې لپاره. آیا دا عادلانه ده؟
دغه انتقادونه داسې مال کې چې د شکایتونو کمیسون تیرونه خبرداري ورکړ چې د ولسمشر نوماندان له قانون څخه سرغړونه وکړي، هغوی به نقدی جریمه کړي. اوس د جمهوریت ریاست د ویان مرستیالې درنې وزیري ازادي رادیو سره په خبرو کې د غیداوی بې بنسټه وبللې.
زه به هم د سوای ما پاور قدم کې خو چې هر حکومتي چارواکي چې کابل ته راشي خو دا خو یو عادي معمول دی، دوی باید راشي دلته خپل حکومتي چارې پر مخ بوزي. کوم مشکلات چې ولایتي تهدید کیږي دا نو بيخي یو د هغه عجایباتو څخه ده چې زمونږ محترم کاندیدان په دې موضوع باندې باس کوي. دا موضوع موږ په کلا کې راځو او هیڅ کله هم دا موضوع مانځته نه ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه شپېته شکایتونه ثبت کړي دي. تر اوسه د ولسمشر غنی درې سلاکاران او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په یو کمپاین غونډه کې د ګډون له امله جریمه شوي دي.
له انتخاباتي موضوعاتو ها خوا د افغانستان د طبي ټولنو فدراسیون ګواښ کوي حکومت د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي، په ټول هیواد کې به کاری اعتصاب وکړي. له جزئیات مو خاطر پر دې خبروي.
ورسته له هغه چې په ختیځ ولایت ننګرهار کې د اورتوپیډیا هډوک متخصص ډاکټر نوروز شینوارې په هدفي وژنه کې ووژل شو، د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون وایي که د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه شي نو دوی به په ټول هیواد کې د کار بندیز اعلان کړي. د یک شمې په ورځ دغه فدراسیون سلګونو غړو په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه وژل شوي ډاکټر قاتلین د ژر تر ژره ونیول شي. د دې فدراسیون غړی فیاض ساپی په دې اړه وایي:
د اوسني حالت او ماموریت نه زموږ صنف خوشاله نه دی، زمونږ ولس خوشاله نه دی، نو بنا ان منغواړو چې دغه صنف او ولس چې خوشاله نه وي نظام هم د دې خلکو په منافع باندې نشي چرخېدلې. مونږ ته سیستم سازی پکار ده، سہولت پکار دی، امنیت پکار دی.
د دوشنبه پر مازیګر د جلال آباد ښار انګورباغ سیمه کې د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر نوروز شینواری په یو چسپکی ماین چاودنه کې ووژل شو. نوموړی په ننګرهار کې د هډوکو متخصص وو او په دې برخه کې له پاکستان څخه تخصص اخیستی و. د دې پیښې پرتر دا مهاله چا پر غاړه نه ده اخیستی، خو د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون دا کوي چې د نوموړي په وژنه کې د سیمه ییزې حکومتي مافیا غړي لاس لري. له پیښې وروسته څو ورځو لپاره د ننګرهار ډاکټرانو هم په پراخ کچه اعتراض وکړ او د څو ورځو لپاره یې کار بندیز اعلان کړی و چې تیره ورځ ناوخته دغه کار بندیز په مشهور ډول پای ته ورسید. د دې فدراسیون غړي همداراز د عام روغتیا وزارت د دوی لپاره د کړیو ژمنو په برخه کې پاتې بولي. په ورته وخت کې د عام روغتیا وزارت چارواکي بیا د ډاکټرانو حقوق ته د رسیدنې په برخه کې هر ډول همکاریو ته ځان ژمن بولي. د دې وزارت د تخصص برخې سلاکار احمد جان نعیم وایي:
جناب وزیر صاحب، ساعتامه موضوع را
د امیر روغتیا وزیر ته د ستونزې د حل لپاره له جمهوریت ریاست او امنیت شورا سره خبرې کړي. د امیر روغتیا وزارت په دې برخه کې له فدراسیون سره ولاړ دی، څو د ډاکټرانو هغه حقوق چې دوی ورته اړتیا لري ترلاسه کړي.
افغانستان برای تمام کارای کې د عرصه صحت فدراسیون میدانیم.
د ټولو اندېښنو ته د افغانستان د کورنی چارو وزارت په ځواب کې وایي: افغان امنیتي ځواکونه د مقناطیسي ماینونو د کشف او لمنځوړلو په برخه کې جدي اقدامات کړي او لا هم دغه اقدامات جریان لري. د دې وزارت وایي نصرت رحیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
طالب تر اگر وختن فوختن د همدغه چسپکی ماینونو له کبله زموږ قدرمن هیوادوال له شهادت رسولي غي متضرر کړي دي. په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ چې په دې ورسیو کې موږ حد همدغه ده چې طالب ترهګر نور هم تضیف شي، موږ د عملیاتو طریقه په دوی باندې فشارونه راوستدي. همدغه چسپکي ماینونه جوړیي په غبر کې هم کوټلې اقدامات ترسره کړي دي. وختن په وختن دوی مرکزونه موږ په نښه کړي، له منځه وړي دي.
د افغانستان د ډاکټرانو طبي فدراسیون په داسې حال کې د کاري بندیز ګواښ کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې ډاکټرانو د هدفي وژنو څخه جدي اندېښنه څرګنده کړې وه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګوندی د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی ایران دغه برید کړی دی. سفیولا ستانکزه په دې اړه راپور لري.
په اصل کې د یمن حوثی یاغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي په سعودي عربستان کې د تیلو پر چانځای د برید مسؤلیت منلی، خو امریکا د برید لپاره ایران تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي تهران د نړۍ د انرژي د تامین په برخه کې بې مخینه برید کړی. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایران نړیوالو په وار وار غوښتنه کړي، خو بیا هم دا برید وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وغندي. امریکا، متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، سعودي عربستان په خپله، عربي متحده اماراتو، بحرین او کویت د سعودي د تیلو پر چانځای د برید غندله. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې لوړ پوړي سلاکار کیلن کانوی هم د ایران رژیم د سعودي د تیلو په لوی چانځای د برید مسؤول وباله. هغه په دې اړه له فاکس نیوز سره پرون خبرې وکړې.
سیکرټری پامپیو هاز میډ کلیر دټ دی ایرانی رژیم از ریسپانسبل فور دیس اٹاک.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو واضح کړ چې د ایران رژیم د ملکیانو په سیمه او تاسیساتو باندې د دې برید مسؤول دی. ولسمشر او داغه د ملي امنیت سلاکار د بهرنیو چارو وزیر او سمونګ مشر ډیپلومات ډیر انتخابونه لري کله چې خبره د برانکارو چلندونو خبرګون او د امریکا د ګټو خوندیتوب ته ورسیږي.
حوثي یاغیانو تر دې مخکې هم څو واره پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو مسؤلیت منلی و. دا ډله چې څو کاله په یمن کې له حکومت سره په جنګ ده او د سعودي په مشرۍ د یو ایتلاف لخوا پرې بریدونه روان دی، د ایران لملاتړه برخمنه بلل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یکشنبې پورز د سعودي د تیلو پر چانځای برید ته اشاره پرته ویل امریکایان یوازې ملامتی په نورو اچوي.
امریکایان به جای اینکه خودشون رو محکوم بکنن و
امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او منی چې په سیمه کې حضور او په سوریه او یمن کې مداخله ستونزې جوړوي، وخت نا وخت د سیمه هیوادونه یا د یمن مبارز خلک تورنوي.
مردم مبارز یمن رو متهم میکنن.
روحانی تر خبرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی هم وویل هیوادی د امریکا وروستي تورونه ردوي او د دغه تورونو هدف دا دی چې د دې خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول.
په فراه ولایت کې د سړک غاړې د عمان په 14 کې 15 تنه وجل شوې دي. د فراه د امنیت قمندان